رویت کنین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي لا هم دو امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون شپه خبره شوې دا خبره کړې. که څه هم طالبانو رسمن نه دي منلي چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلي خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړه چې طالب چارواکو منلي چې دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه بیا وویل چې معلومه نه ده د امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دغو امریکایانو د برخلیک او د بندیانو د دلیل په اړه ډیر څه نه دي ویلي. ښاغلي خلیلزاد د دغو بندیانو نومونه هم یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. د افغان امریکایي تبعید د 2022 کال په اولی کې په کابل کې د القاعده شبکې د دویم نمبر مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د بل بندي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ښاغلي خلیلزاد وویل چې د امریکایي بندیانو مسالې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه چې د ده په خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکایي بندیانو د خلاصون مسأله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد که څه هم وویل چې دا وار سفر شخصي و، خو مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بوهلر سره کابل ته سفرونه کړي دي. د تخار په چیاب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او د سرو زرو د کان د یو استخراجي شرکت د مسؤلینو ترمنځ اخو ډب شوی دی. په خواله رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې د دغو معترضینو د لرې کولو لپاره هوایي ډزې کیږي. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د معترضینو لخوا د ډبرو د ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي هم ژوبل شوي دي. د سیمې خلکو ویلي چې له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یو شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط راوړي وو. د طالبانو چارواکو لا د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلوده. لږ تر لږه و کسان په تیرو شپږو ورځو کې د دغو لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې پرون په مظاهرو کې وژل شوي کسان خاورو ته وسپارل شول. د آزاد اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي دي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره ونښتل. خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بېساري لوړېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلې او پکې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د جمعې په ورځ اته خبریالان او د ټولنیزو رسنیو تبصره کوونکي د دوی په غیاب کې په عمري بند محکوم کړل. دوی چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ آنلاین فعالیت درلوده د ترهګرۍ پورې اړوند جرمونو په تورونو کې ګرم پیژندل شوي وو. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن او ګلالیز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرق لاس ومن د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برا تر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جواب مو پتن وي درنه او ګلالیز د کونکو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه د تل پسیر مر او تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د تل پسیر به یو ځل به هم مو تاسو افغان مشهور مېرمنې او پیژن او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنه او ګلالیز د کونکو لکه سره چې مر او تاسو د تیر ورځې لوست د بی بی زینب اړوند و مو تاسو مېرمن بی بی زینب وپیژندل. د هغې د ژوند په حقله مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د هېواد لپاره ترسره کړي وه چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهورو مېلمنو له جملې څخه وشمېرل سوه. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې د همدغسې اتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په څیر باید تاسو ټول درانه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. لولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک په څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړله او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یوه مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. ورو چې مېرمن حلیمه خټک څوک و، څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دود دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمې بيبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سي د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخه تبوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب فرهنګ کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم کړي چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کیږي. هم چې نن د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بی بی د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و د حلیمه بی بی په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپل د شعر او ادب د اصول ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډیر زیات پلوي وو او غوښتل یې چې خپل ګران هیواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه د کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې وو هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډیر زیات اغیز درلود او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړ او هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډیره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډیر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبی لسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر، شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډیر زیات ټولنیزي، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډیر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپل تجربې هم بیان کړي دي. یعنی د دغه شعرونو د ویلو څخه دی استفاده وکړه تر څو دا په دغه شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان د خپل شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې دی ډیر زیات د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او پټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډیر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپل کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپل کورنۍ د حکومت سیاسي چاپیال چې و چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغه په شاوخوا کې ټول سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر د سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام واخیسته او خپل شعرونه کې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به د خپل شیرنکی بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزي ننګونی. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې شوزته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جمعیت کې ژوند درلودل چې په هغه کې شوزته ډیره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدود ځایونو کې و شوزته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او ورتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمیرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیز محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثر او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني انجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې ترڅنګ چې په خپل شیرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یوه مهمه وسیله ده. یعنې حلیمه بیبي چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبي د فرهنګ سره وفاداره پاله سوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې ترڅو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دې کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف یې جوړ شو هغه ته نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په اخرنی برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه وو. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړورې او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسی کې یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې تر څنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کیږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاسې مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک وو؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک وو، او وروسته به د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمه بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو درنو ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله او احترامات می قبول کی قدر مون او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرق واس هم درن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنه او ګل لیز د کون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن ورځی درس مضمون افغان مشهور مرمون اړ باندې مرو تاسو په افغان مشهور مرمنی وو پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ چې درنوز د کون کو زمرو تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بیبی اړوند وو. میرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو وپېژندله چې میرمن حلیمه بیبی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه، او څه ډول یې وکولی شوی چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته ټول پوهیږئ، دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ او تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې میرمنې وپېژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هېواد افغانستان تاریخ به هم وپېژنو چې زموږ ګران هېواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود، او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو، او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خواږه ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه در سره موجود اوسېږي، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د هېواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وه. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک وه؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مکتونی میرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې زیږېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه، او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل، د اسکندر مقدوني میرمن وه چې اسکندر مقدوني پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو، کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ آسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان، ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لاره وه چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنی د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک وو. له دې عمل څخه اسکندر مقدوني توجه یې ځان ته جلب کړله، او اسکندر مقدوني غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوو سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړي سیاسي مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي، او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي، او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و، دودیز یووالي و، تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي، او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر، او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی رخشانه بیگم چې په خپل نه یوازې محلي شاهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو، مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه، چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په وروستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماریو د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یوناني معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه، چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنې وروسته ژوند، د اسکندر د مړینې وروسته په بابل کې د هغې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو، د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمې یې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري به دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شپله، او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړې کړلې او جلا امپراتوري یې جوړه کړل. رخشانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول، ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې رخشانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه، تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول، نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده، د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې، او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې رخشانه بیګم ډیره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل، چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان وو چې هغه د امر وکړي تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیګم مړه کړي، ځکه هغه کماندان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړي تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. رخشانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. رخشانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې، خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی، او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د رخشانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده، بلکې د دې تر څنګ رخشانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي، ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله، هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې، ډېر زیات پلانونه پکښې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و، خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ فامیل ته وفاداره پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده، او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې. د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدونی ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې ترڅنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکی امپراتوري نفوذ نور هم زیات کړ او هغه ته نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کونکي هم نور زیات کړه او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړي کړې او یو ګډ لرغونو آثار رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړوري او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته، خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده چې په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي واوسیږئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړنۍ پوښتنه روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم نو معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې د الله په امان.
د آزادۍ مېلمه
سلامونه، ستړي مشي د ازادۍ ملما پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملما ده. فرزانه د کابل ولایت ته خپلې نمړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي لسته، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و وسغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړي ده. نن د ازادۍ ملما پروګرام کې درې همدا پښتنې کوو، د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړی دی، دغه پړه به هم لفرزانی روسه د پروګرام په پای کې وورو. فرزانی ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو د چمګ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لوسالی په چارباغ کې لیکل زده کړی دی، د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایي چې چا خوانځي ته وړې وي، شوق د لز دکړو سره څنګه وو. یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دوه سکالا مکتب په ډیر کم وخت کې والی دی، د دې شوق علاقه په اړه مرته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واورئ. دا چې لومړنی زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خویندې نه و. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و، یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 or 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مساتري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو بخی دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه، او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی و. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه. بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه کړه، دا کتاب دې له کومه کړی. وایم نه پوهېږم، د پولو په سر پروت مو راواخسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دا چې کور ته مو د کاکا زوی راغی کنه، وړکی وغه، هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده. وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شو چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې. په هماغه کتاب نیما مورخه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب و، او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم، او په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کینم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کینم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته وایم، زده مینه ته مو تراولې، هر درس چې راتراولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی تو الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کښېنو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کښېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسه. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل، او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل موږ د زده کړو نور ته نشي کولی مکتب ته لاړ شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې داسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي، که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنی ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بېلاري کېږي، یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې، او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی، او که زه درته رښتیا وایم زه خپله پکې ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. په خصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول، تاسو څنګه دې ته امادګي نیوله؟
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی و، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې، یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله، دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسو راوم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم صنف امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره ومه. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وې، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې، یا څنګه قصه وه. خو مقصد ښهونه ځان مې تېراوه.
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې ستا کوم مضمون خوښېده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله، او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شی مو چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي، یعنې ډېر به سره خوشاله وم.
پښتو مو یاد کړه، فرزان جان پښتو مو یاد کړه چې دا پښتنه مېره نه شي، دا چې بیا د بیاتو ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و، که نه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستا ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیسته ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر میره ولی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکم، مقصد چانس به وزم ما چې څه شي کیږي. نو همدا چې ما د کانکور پر ما واخستله، په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نور چې نشته ورته. نو کانکور پر ما مې چې واخستله، کانکور پر امتحان کې نستم، خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو د شانو باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دینی مضامینو، ادبیاتو د موضوعاتو کې بیخوم، خو څه مې حل کړو څه مې نه وزده کړنه. دا خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول ستونزو سره مخ وي.
بالکل.
خو کله چې نتیجه راووتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هماغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی وه. او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو به ډېره زیاتره د خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نه زړه وه. مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې، څنګه به شي، اوس غواړي چې پوهنتون ووایې، که نه تعجیل اخلي، که نه خوشې کوي پرېږدي. یعنې دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې و راتلې، که نه چې اوس سفتې نه هم وکړم پوهنتون کې، که نه وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې راځه لور سفتې نه هم وکړه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه تللې، یعنې نه شوی تللی، بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلئ. وایم ښه همداسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته، او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
کورم لرې وه او ډېر ښار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر پلار مې راسره لاړه، سبتې نام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم، په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شوم، موټرو سره هم بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې، پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم، زه وایي لور تکړه یې، همداسې زه ورځه، نو څوک دې څه کوي، ته خو نامخته لایقه چلی، همداسې زه ورځه خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم. څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتون پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه.
کرایه دی بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دی چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کړي دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره، یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړې، ټکسي کې ځې،
پیسې اخلي. یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه، مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم، 5 روپۍ به مې ورکولې. او دې خوا ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي، مصارف ډېر نه شي. نو
کله داسې شی و چې پیسې در سره نه وي، پوهنتون ته نه تللې، یا تللې ملګري دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي، یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي، یا زړه دې ورته شوی، یوالې چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم، دا درس وایم، دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه دې هغه ډېر کم ماش و، ډېر کم ماش و، بې حده کم ماش و. مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کاوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، هماغه فیس هم ماته بس و، بیخي بس و. مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي، ډېرې به نه، یعنی د خپل مصرف په اندازه به راسره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرڅي نه کوله. یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي، که نه ډېرې پیسې اخلي، هغو کې نه تلم. بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او راتلم. ټول به راته حیران پاتې و، وای دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس هم دره شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلې وم، یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خو د ورونو په اړه درته وایه، کورنۍ کې
څکه تیر
شي
چې باید
ضرور رسیدم خپل هدف ته. یا د کورنۍ په اړه درته وایم، خوين دورونو په اړه درته وایم، تر کې شران د تمخ کې دا ونه وکړي چې تد مشري هغه تعلیمونه کړی دي نه دي کړی، او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راته ګروسته.
خوراکانی خو می پینزه خوراکانی دی، او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور می هم مکتب خلاص نکه، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور می په ولسم کې و، څوک په لسم کې و، څوک په نهم کې و، څوک څلورم کې و، او یوه خور می وستریم کې دی، یوه بل په شپږم کې ده، نو دغه ټولو درسونه پاتې شول، او یو می ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس، او ټول په کور دی، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که پدر را تواییز زکر چه تاسی کلیوال جون کاره ایده خار مو هم کتلی پانتون دادل لیاستی یالتا مو خارین جونو سر هم ناستوال آره کاره بیرتا پا کلی که ده کور کارونه بیا دنده زدکره ده طول کارونه، یعنی یو چه چه یو انجلی یو افغان انجلی باید ولری آغا کیفیتونه و ورتیاوی طول تاسی کشتا، بیا پا کلی که ده دغر دول انجونو لکه ساسی پا تیر باندی یا پا طولی که آغا انجونو چه زدکریم کاری وی آغا ده کلی که می ورتیاوی و ورتیاوی چی وی آغا مور را طول زدوی ده دل پارا تقاضا و مومن چنگه وی لکه کورنی غواری چه خپل زمانو تا داسی انگورگانی یا داسی خزی وکری او کنه دوی پارای نظر بل سده؟
دیره دقیقه نو پویگم، اگر دل تا خلق پخوا بای که ازدکرو تا ارزخت نور کوا، خو اس بی ازدکرو تا دیر ارزخت ور کوی، یعنی مثلا که زخ پلزان پارا وایم یا وقت چیز پانتون تا نتلم کنه، خو طبعا اول که دیر زیاد مخالفتونه و ویلی چی ندیزی، بعد دا خلق خبری کوی داده اقده، مگر یه وقت چی ما زان ثابت که پانتون تلارم یا می وزیفه واخستله یا مثلا پخپل و پخو بانده و داریدم زی یو چوک شوم، بیا دیر زیادی قدر ور شوم، موز چی زکلا یو محفل یو زی تلارشم بیا طول بایی چی حالا استاد تا قرمه را ورده یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشران خزی د توشک را تر سی پلاس باندې صافی کی وای چې راځه لوره کې دلته نیمه څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبري را تدریس یا طرز خلری یا کله چې یو فاتحه یو څه وی التزه قرات وکړم یا دین پاړه باندې وغږیږم ټول را تدریس یا ته غوږ غوږ وی، یعنی اوس مجبور کې د احترام ته چې زګورم زما احترام ماشالله شکر دی به حد ډیر شوی دی، یا د خپل شاګردانی می چی وی شاوخوا را تر چرپی روی وای چې استاد مو ده یا په دی واده کې کنه یا یو څه کې محفل کې ته چې لاړ شو تر ټول ډیر ما ته قدر را کوي، یا هغه څه رسم را وچې کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه او دا وکړه نو دغه موضوع ته کې
وایي
نو اوس خلک
ورته ارزښت ورکوي
ډیر زیات.
د کار په اړه مور ته وایست سره لدی چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم، او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم، بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه، او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم، او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم، او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپل لیکنه
کوم. دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره ټول ورځ بیکاره نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم.
اې دې خده
خده زه تی ناراضی یم، ولی نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم.
فرزند جان د پښتو کامن وایس پر راته وای د دې کارونه څنګه دي، تاسو څنګه کار کوي، څنګه پښتو غږونه ثبتوي، د سیستم څنګه د کلندو کې راته وای؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کی او بیا له هغه څخه ورسته یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډیر د نورو ژبو خبرې ډیر سر په پښتو باندې ترجمه کی، یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډیر سر په انګلیسي او په جرمنی او په هالندي په نورو ژبو باندې ډیر سر ترجمه کی، یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام د ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعته کار ثبت شوی دی، یعنی دغونه ساعته جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه چوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلېږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غوښتل دی کابل پانتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانې دي، د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پانتون کې استاد شي، او کم کار او کم هیلې چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟ هیله
خو
خامخا
لرم،
ځکه
چې امدامې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه په کابل پانتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړی ورځ کابل پونتون تلاړ مولا هغه دروازې نه چې نوی ورننه وتل مال ته په ما باندې یو ډیر کله نرم شمال می په مخ ولګیده، او هغه راته ډیر خوسته احساس را کړ چې هغه نری شمال هغه کله په ځو زما په ټولو مرکه هم هیره نشي. او کله چې زه بیا نوی پونتون تلاړ ما وهلته می استادانی ولیدلې چې هغه ډیر کله لباس غوستای و، او هغه په ډیر لوړ سویا باندې تدریس کاوه، نو مال ځان سره داشمنه وکول شي زه به حتمن بیرته یو ورځ پم دی پونتون کې استاد کېږم. او د همدې لامل مې لسړنه مې په واقعیت ډیر زیات درس ویلې، ډیر زیات کوشش مې کولې پونتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم لما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا مې نه کتل، او ودونو محفلونو ته به په هیڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړای و. او بیا هم دا چې پونتون مې خلاص کړ، ماسترۍ ته مې امتحان ورکړ، چلنی کمرغه به مې وکاله شو چې کابل پونتون ماسترۍ ته هم بریالی شم، او په ماسترۍ کې هم درې سمستر مو ولوستل، چې په 2 سمسترونو کې ساول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لګ نمرې را کمې شوې چې بیا بل څوک ول نمره شو.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري خو ما خو هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تری و مقام پورې ورسېږم.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدري سمستر اولستل، او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیر زیات مننه په دې هیله چې تاسو وټوانیږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ د سره شي کمنجونې چې وس زده کړنی شي کولای دی پانتون کې، هغه ستنی شي تاسو استاد شي، او افغانین جونې بیرته خونځي او تلاړ شي پانتونون تلاړ شي. ډیر مننه فرزانی زیار چې وخت یې راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مندیم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغانین جونې بیرته زده کړو تستنی شي. ډیر مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړی، خپل پروګرام کې مختلف خاطرې در سره شریک کړي، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه
الله مو مل شي.
مخه
چار سم راکم ته اتور رب اپنی راکم ته سرسال کو سر راکم ته شب خانست دی ہو را لگوینا را دم کھے ات پر بگلے را دم کھے سب سال پسر کر را دم کھے ات پر بگلے را دم کھے سب سال پسر کر را دم کھے
سر کر دم کے مت کو رب بھیا